دو په عواملو کې د ولسمشۍ د انتخاباتو د جنجال په شمول د بیلابیلو مسئلو یادونه وکړه.
انتخابات ترسره شول او د انتخاباتو ترسره کېدل په یو هېواد کې بالخصوص په افغانستان کې په اقتصاد باندې هم اغېز کړی وو او بالخصوص کورني او بهرني پانګوال ډاډمن نه وو چې راسې پانګونه وکړي. بالخصوص هغه سرمایهګاران چې نوي هیله من وو د هغوی لاسې نوی پایلو کې سرمایهګذاري ته او پانګونه وکړي. د نوي حکومت په اتاق سره چې پر وو کابینه دولس او وزیران راغلل او همداراز د نهادونو مشران رسېدای شول، فلهذا دغه سرمایهګذاران چې دي وضعیت د هر هېواد ته ګوري منتظر وو او دې ته تمه وو چې دغه حالات او دغه پروسې ټولې پای شي وروسته دغه نه دی راسې په ډاډمن زده سره سرمایهګذاري وکړي.
د همداراز ول چې د ایسا اداره اوس په دې بوخته ده چې د هېواد په مختلفو سیمو کې څېړنه وکړي څو د هېواد د اقتصادي وضعیت دقیق تصویر ترلاسه شي. تر دې مخکې د ایسا ادارې مشر قربان علي حقجو ویلي و چې د ایسا اداره د یوې سروې له لارې هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې څه ډول اقتصادي پالیسي په افغانستان کې ښه نتیجه لرلی شي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان اقتصاد کمزوری شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری ساعت او ری خبری ساعت په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرازلو خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدلی شي. مخکمو د اقتصادي موضوعاتو په اړه راپورونه واوریدل، اوس به هم کلتوري یا فرهنګي موضوعاتو ته مخه کړو. بامیان چې د جنوبي آسیا د همکارۍ د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی، پکې نن د سارک د غړو هیوادونو جشن پیل شوی. دغه جشن چې د هنري کمپنو هم یادیږي، د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو هنرمندانو ته زمینه برابروي چې فرهنګي آثار نندارې ته وړاندې کړي. له بامیانو همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال عباس نظري را سره د ټلیفون په لیکه دی. نظري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې د جشن پیل شوی که نه.
امروز هفتمین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان آغاز شد. جشنواره به مدت 5 روز در مرکز بامیان و بندرمیز برگزار میشد و همینطور امروز اولین کمپ هنرمندان ساخت به خاطر از اینکه بامیان به عنوان اولین پایتخت فرهنگی کشورهای سارک اعلام شده، اولین کمپ هنرمندان سارک در مرکز بامیان توسط معین وزارت اطلاعات فرهنگ و آقای کوتوالا رئیس سارک در مرکز بامیان افتتاح شد.
بله، په دغه جشن کې کراته وای چې د کوم هیوادونو د هنري ډلې رابلل شوی دي او دوی څه ډول آثار نندارې ته وړاندې کوي، کنسرتونه ورکوي، نور په څه ډول؟
بله، این جشن که در مدت 5 روز برگزار میشه همراه است با برنامه های مختلفی مانند برنامه موسیقی محلی و همینطور موسیقی ملی که هنرمندان محلی بامیان هم در این برنامه موسیقی شرکت دارند و همینطور هنرمندانی که از کابل آمدن و در این برنامه اشتراک کردن نیز در این کنسرت های موسیقی که در مرکز بامیان و در بندرمیر انجام میشه در این مدت 5 روز برنامه های موسیقی خود را خاص داشتن. و از چیز دیگه که جلب توجه هست که از کشورهای نیپال، سریلانکا، مالدیو و همینطور کشور هندوستان هنرمندشان چه هنرمندان موسیقی همینطور هنرمندان طراحی و نقاشی هم از ولایت بامیان آمدن و اینا در پنج روز برنامه راه ابریشم و همینطور در برنامه های ساک برنامه های موسیقی خود خودشان کنسرت موسیقی خود انجام میدن. و چیزی دیگه قابل ذکر است، در این 5 روز 4 برنامه سارک انجام خواهد شد. این 4 برنامه شامل استفاده کمپ هنرمندان سارک است و همینطور نمایش غذاهای محلی کشورهای عضو سارک از تمام کشورهای عضو سارک غذاهای محلی نمایش داده میشه و همینطور نمایش کشورهای عضو سارک تمام کشورهای عضو سارک هستند، فیلم هایشان در مرکز بامیان به نمایش گذاشته میشه و همینطور هنرمندای نمایش های موسیقی خود
داشتن. نادری صاحب، تاسو چې دغه جشن لنجدی ګوري، د بامیانو بنه له دغه جشن سره بدله شوې ده کنه د افغانستان د نورو ولایتونو خلک هم د جشن ترغلي کنه؟
فعلا به خاطر از اینکه امنیت در ولایت بامیان تامین است، فقط در ولایت بامیان در مرکز بامیان در بندر جشن برگزار میشه و بیشتر به خاطر از اینکه بامیان فقط ولایت بامیان عنوان پایتخت فرهنگی کشور استار انتخاب شده، این جشن بامیان برگزار میشه و اینطور جشنواره را بیشتر هر سال در بامیان برگزار میشه و تا حال در ولایت دیگه برگزار نشده.
بله، تاسو د بند امیر یادونه هم وکړله، هلته څه ډول مراسم جوړ شوي دي؟ بند امیر شاوخوا آیا هغه ځایونه چې جوړ شوي دي هلته تفریحي ځایونو کې خلک راټول شوي دي؟ داسې ویل کېږي چې هوټلونه هم د بند امیر شاوخوا جوړ شوي دي، او که اوریدونکو ته ووایي چې مخکې داسې و چې په بند امیر کې بیړۍ خلک په بیړیو کې سپرېدل، په کښتیو کې سپرېدل، بیا وروسته داسې انتقادونه راپورته شول چې ممکن دا د بند امیر څیره بدل کړي، هغه ښکلې د اوبو شین او زرغون رنګ، آیا اوس هم دغو کښتیو ته اجازه ورکول کیږي؟
بله، برنامه که خدمت شما عرض کردم، مخصوصا کنسرت موسیقی بازی محلی در بند امیر اولین پارک ملی افغانستان هم برگزار میشه. اما چیزی که شما گفتین درست است که باعث رونق مسلداری و همطور باعث بلندرفت وضعیت اقتصادی مردم چه در مشهد بامیان چه در بند امیر خواهد شد، اما متاسفانه تا هنوز هتل های معیاری که مثلا مهمان های مهمان خارجی هستن که در پذیرایی کنه در بند امیر ساختن نشده، مرکز بامیان معیاری ساخته شده اما متاسفانه در بند امیر هنوز ساخته نشده و چیزی که باشندگان بند امیر هم شکایت داشتن و خواست دولت محلی بود که هتل های معیاری در بند امیر ساخته شود تا بتوانند.
بله، ډیره مننه زموږ ډیره مننه عباس ندری د تاسو نه یو دنیا مننه له بامیانو د ازادي راډیو خبریالو چې په دې ولایت کې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک د فرهنګي جشن د پیلېدو په اړه معلومات راکول. دا جشن نن پیل شوی، 15 ورځې دوام کوي. د افغانستان په ګډون د سارک د 15 غړو هیوادونو د هنرمندانو ډلې په دې جشن کې برخه لري. نایا په افغانستان کې آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر ملي وحدت د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی چې خبریالانو او خلکو ته لازم معلومات نه ورکوي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت مشرانو هغه ژمنې چې له خبریالانو سره یې د ستونزو د هواري په برخه کې کړې وي تر اوسه یوه هم نه ده عملي کړې. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي چې حکومت په دې هڅه کې نه دی چې د خبریالانو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي، بلکې کوښښ کوي چې هغه ستونزې چې خبریال لان نن ورځ د خپل فعالیتونو په برخه کې لري هغه لري کړی. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اوري.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي د ملي وحدت حکومت له مشرانو غواړي چې معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه د خپل پالیسي او دریځ روښانه کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو پر وړاندې د ملي وحدت حکومت د چارواکو پر کړنو انتقاد وکړ. ښاغلي خلوتګر وویل که څه هم معلوماتو ته د لاسرسي قانون د ولسمشر لخوا توشیح شوی، خو د ملي وحدت حکومت یې پر خلاف عمل کوي.
از یک طرف قانون را توشیح کردن، از دیگر طرف
له یو خوا قانون توشیح شوی، له بل پلوی معلوماتو ته د لاسرسي حق محدود کړی. د دوړه کړنی له بل سره په ټکر کې دي. د ملي وحدت حکومت مشران د بیان ازادي، د اتباعو حقوق او د رسنیو په ازادي باندې بشپړ باور نه لري.
ښاغلي خلوتګر دا مطلب وروسته له هغه بیان کړ چې یو شمېر کسان چې ګمان کیږي د کابل ټکسي ټولنیز جبی پانی مسولین ببی د ملي امنیت شورا ته د وضاحت لپاره ورغختل سوی دی. موجب خلوتګر د افغانستان د ملي امنیت شورا د صلاحکار حنیف اتمر دا کار د ټولیزو رسنیو له قانون سره په ټکر کې وباله، او د حکومت له مشرانو یې وغوښتل چې دا مسله جدي وڅېړي. د راپورونو له مخې کابل ټکسي ټولنیز بی پانه د حکومتي چارواکو په اړه تنزی او سیاسي مسایل خپروي. په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د صلاحکار د کاري کړنو په اړه یو مطلب خپور کړی و چې د ښاغلي اتمر غوسه یې راپارولې ده. ښاغلي خلوتګر وویل خپور سوی طنز له قانوني پلوه هیڅ ستونزه نه لري او د ملي امنیت شورا سلاحکار د شخصي سلیقې له مخې له دې مسلې سره چلند کړی. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان هم شکایت کوي چې نشي کولای په اسانۍ سره له حکومتي ادارو څخه معلومات ترلاسه کړي او په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. له بلې خوا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي حکومت په دې هڅه کې نه دی چې معلوماتو ته لاسرسی محدود کړي، بلکې غواړي چې د خبریالانو ستونزې حل کړي.
و امروزه چې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد وکړ چې خبریالانو او خلکو ته هغه څه چې لازمه ده معلومات نه ورکوي. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په دې خبرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان سیاسي چارو کارپوهان وایي اوس د وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان دولت د دې هېواد په ناامنیو کې د پاکستان د لاسته لرلو قضیه ملګرو ملتونو ته راجې کړي، خو د افغانستان حکومت وایي مخکې له دې چې دا کار وکړي د افغان ولسمشر د اعتمادیز لیک په ځواب کې د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګې په لاره دی. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې افغانستان کولی شي له نړیوالو چینلونو د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې پر پاکستان فشارونه زیات کړي. د هلمند موسی کلا ولسوالۍ قومي مشران وایي که سیمه ایزې ادارې سالمې وي امنیت به هم ورسره ښه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په نږدې راتلونکي کې په کابل کې د یوې سترې اقتصادي غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي په دې غونډه کې به پر هغو بنسټیزو پروژو غور وشي چې افغانستان د سیمې له هېوادونو سره انښلوي. احصایه په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې بیا ویلي چې په وروستیو 2 میاشتو کې په هېواد کې پانګونه زیاته شوې ده. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې مو واورېدل چې د اسلامي دولت وسلوالو یاغیانو د سوریې په پالمیرا ښار کې یو تاریخي عبادت ځای ویجاړ کړ. د اوکراین ولسمشر وایي هېواد به ختیځو سیمو ته نور سرتیري واستوي چې د بیلتون پالو د بریدونو مخه ونیسي. او دغه راز وام واورېدل چې نن په بامیان کې چې د جنوبي آسیا د همکاریو د ټولنې سارک لخوا فرهنګي مرکز اعلان شوی دی 15 ورځنی جشن پیل شو. او په بامیان کې د جنوبی آسیا د همکارۍ د ټولنې یا سارک د 15 ورځنی جشن د پیلېدو په ویاړ به د په همدې سندرې سره دا خبري ساعت پای ته ورسو.
دنیا کلگی نادار خیره نکو قدم غریبو